ياخد رول.
بي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه
په کابل کې د غرمې 12:00 بجې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د افغان حکومت اجرایه رئیس څرګندونې دي چې وایي د افغانستان خلک له هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې په دې هېواد کې یوه عادلانه دایمي او با اعتباره سوله رامنځته کېدای سي. د انتخاباتو د پایلو د احتمالي ځنډېدو په اړه هم د انتخاباتو د څار بنسټونو اندېښنې درسره شریکوو. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي ځواکونه د کونړ پر پوله د پاکستان له لوري د حملو دفاع ته چمتو دي. د افغانستان د ملي والي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د د قرغزستان او قزاقستان له صدر اعظمانو سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه او سیمه ییز امنیت خبرې کړې دي. او د برتانیا پولیس وایي لندن ته څیرمه 9 مندل شوي جسدونه د ویتنامیانو دي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه د کونړ پر پوله د پاکستان له لوري د حملو دفاع ته تیار دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل موږ د ځان مال او د هیواد د خاورې د دفاع لپاره هر شیبه چمتو یو. نوموړي زیاته کړه هیڅ هیواد او هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړو چې زموږ په خاوره کې نفوذ وکړي. په کونړ کې تیره اونۍ د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د ډیورن کرښې په اوږدو کې پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې وشوې چې بیا د پاکستان له لوري د اوربند وړاندیز وشو. خو پرون د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته په خبرو کې یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې د پاکستان پوځیانو د نړۍ ولسوالۍ ته نږدې تجهیزات زیات کړي او داسې ښکاري چې د افغانستان له ځواکونو سره بیا د جګړې تابع لري. د افغانستان د ملي والي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د قرغیزستان او قزاقستان له صدر اعظمانو سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه او سیمه ییز امنیت خبرې کړې. عبدالله د شانګهای د همکاریو د سازمان د مشانو په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی. هغه په تاشکند کې د دې غونډې په څنډه کې پرون د منځنۍ اسیا د دې جمهوریتونو له مشانو سره کتلي. عبدالله پر ټویټر لیکلي چې د قرغیزستان صدر اعظم په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له دې بهیر سره یې د مرستو ژمنه کړې ده. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د چهار شنبې په ورځ له ویسټ انډیز سره د مسابقو لړۍ پیل کړي. دا سیالۍ د هند په لکنو ښار کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فریدو تک ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د افغانستان په کوربتوب د 20 لوبې د 50 لوبې او یو ټیسټ میچ د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ وشي. او سم د سیمی او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د عراق حکومت باید د خپلو خلکو مشروع غوښتنې واوري. دا په داسې حال کې ده چې په بغداد کې د حکومت پر ضد اعتراضونه لا هم دوام لري. عراقیان د عراق په بیلابیلو ښارونو کې په وروستیو کې پر دې اعتراض لري چې په حکومت کې د اداري فساد ختم شي، خلکو ته د عامه خدمات زیات شي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د عراق د حکومت مهم سیاسي، پوځي او اقتصادي ملاتړی دی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ په یو بیان کې د عراق په حکومت غږ وکړ چې د معترضانو قانوني غوښتنې دي. عمومي نوموړي وویل چې امریکا به د عراق د حکومت د ټولو هغو جدي هڅو ملاتړ وکړي چې په عراقي ټولنه کې موجودې ستونزې هوارې کړي. د برتانیا پولیس وایي لندن ته څیرمه 9 مندل شوي جسدونه د ویتنامیانو دي. دا مړی د اکتوبر په 28 په یوه لارۍ کې پیدا شوی و. د اسکس پولیسو یو مشر تیم سمیت پرون پر ټویټر ولیکل اوس موږ باور شوي یو چې دا کسان ویتنامیان دي او د ویتنام له حکومت سره په ارتباط کې یو. په دې کسانو کې 1 مړي د نارینه وو دي او 8 ښځې دي. په پایله کې د برتانیا چارواکو ویلي وو چې دا مړي د چینایانو دي. دا د پیښې په تړاو پولیس د لارې چلوونکي موریس روبنسون چې د شمالي ایرلند دی نیولی. روبنسون چې په سهوه د 9 کسانو پر مړینه او برتانیا ته د انسانانو په قاچاق تورن شوی دا محل د پولیسو په توقیف کې دي. د دې پیښې په ارتباط پرون یو بل کس په ایرلند کې ونیول شو. 2 مشکوک کسان په ویتنام کې هم د دې پیښې په ارتباط توقیف شوي دي. دا ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي چې پر تهران د امریکا نو بندیزونو د واشنگتن د کړنلارو ناکامي څرګند کړه. ظریف پر امریکا غږ وکړ چې د 2015 میلادي کال اټومي موافقې سره بیرته یو ځای شي. امریکا حکومت د ایران پر ساختماني صنعت د دې لپاره چې لسیفای پاسداران انقلاب وسلوالو سره اړیکې درلودي نوي بندیزونه لګولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندي مورګن اورتګز پرون پر ټویټر ولیکل چې سیفای پاسداران انقلاب یو ترهګر سازمان دی او له دې ډلې سره د تړاو له امله د ایران پر ساختماني صنعت بندیزونه لګول شوي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون په دې اړه په غبرګون کې پر خپل ټویټر وویل امریکا پر هر وګړي خزی نارینه او ماشوم بندیز لګولې شي خو ایرانان به زور زیاتی ته تسلیم نشي. هغه ولیکل چې امریکا باید ناکام کړنلاري پرېږدي او بیرته د 2015 میلادي کال موافقې ته راوګرځي. امریکا پر ایران تور لګی چې په منځني ختیځ، سوریه، عراق، افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې د ترهګرو ملاتړ کوي. دا خبرونه
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی شئ چې تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وای په افغانستان کې د سولې او د جګړې د ختمېدو په هدف یو سیاسي حل لارې ته د رسېدو لپاره هڅې روانې دي. نوموړي نن په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په 13مه غونډه کې دا خبرې وکړې. بلخوا د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د پایلو د احتمالي ځنډ په اړه د انتخاباتو د څار بنسټونه اندېښنې لري.
موږ خوندونه سره کېدای شي د متاثر شي او په دې سند اقرب باندې ونتوني چې فایل اعلان
نن د نوومبر 2 د خبريالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د پای ته رسیدو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلواتکر د افغان خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په اړه وایي
هر کال مون شاهدان یوسه دا تاوتریخوالي اگراف بیا اوچت کیږي د خبريالانو مسؤلیت کمیږي. متاسفانه دا قضایا د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا دا سیرل کیږي نه.
په بهرنیو راپورونو کې وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر د عراق پر حکومت رغ کړی چې باید د خپل خلکو مشروع غوښتنې واوري. که وخت نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام ماهر وي. خوځوت خبرونه د سر موضوع ته د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وای په افغانستان کې د سولې او د جګړې د ختمېدو په هدف یو سیاسي حل لري ته درسېدو لپاره هڅې روانې دي او دغه هیواد خلک له هرې هغه هڅې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې په دې هیواد کې یو عادلانه دایمي او بااعتبار سوله رامنځته کېدای شي. شغل عبدالله دغه څرګندونې نن په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په 13مه غونډه کې وکړه. اجمل ترمن په دې ناسته کې د شغل عبدالله د وینا مهم ټکي راوړوي. اندوس سره د تلیفون پر کښه د کابل استودیو څخه ترمنصب خبرونه تشرغلې شغل عبدالله په دې غونډه کې نور کوم مسایل یاد کړی دي.
بله مننه فریبا جان. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، روسیې، ازبکستان، چین او یو شمېر نور هیوادونو له سلخواهانه هڅو مننه وکړه. خغلی عبدالله چې نن یې په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په 13مه ناسته کې خبرې کولې، ویل چې په افغانستان کې د سولې او جګړې د ختمېدو په هدف یو سیاسي لارې ته د رسیدو لپاره هڅې روانې دي او دغه هیواد خلک له هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې په دغه هیواد کې یو عادلانه نا دایمي او با اعتبار سولاره منتشي. د اجرایی ریاست پر رسمي فیسبوک پاڼه کې په دې اړه راغلي خاغلي عبد الله ټینګار وکړ چې سولې ته رسیدو لپاره باید ټول اړخونه د خلکو غوښتنې په پام کې ونیسي. د سرچینې په والا خاغلي عبد الله ویل چې حکومت د سولې لپاره د وی کورنۍ اجماع د پیوړتیا لپاره هم کار کوي او دا هیله لري چې د افغانستان د سولې پروسې له ملاتړ کوونکو سره په ګډه کار وکړي. اجرایی ریاست هم وی چې خاغلي عبد الله دا هم ویل چې افغانستان نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړی کرخه کې دی افغان ځواکونه د ترهګر ډلو لوی ټولګي سره چې سیمایي او نړیوالې اړیکې هم لري او د نړۍ د ټولو هیوادونو په ځنګړي ډول سیمایي هیوادونو لپاره لوی ګواښ دی په جګړه کې دی د ویلي موږ دا جګړه د سیمې هیوادونو او خپل نړیوالو شریکانو په همکارۍ مخته وړو چې ډېرې قرباني مو هم په دې برخه کې ورکړې دي اجرایي ریاست دا هم وایي چې خغلی عبد الله په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په تلسمه غونډه کې په خپل وینا کې ویلي چې په داسې حال کې چې موږ سولې ته رسیدو لپاره د خبرو او مذاکرو لپاره ژمنو په دې باور یو چې موږ سیمه د ترهګرې په وړاندې د مبارزې په خاطر یو ماسر استراتیژي ته اړتیا لري نو ځکه د سیمې د هیوادونو همکاري په دې برخه کې موږ ټولو غوښتنه ده د سرچینې په والا خغلی عبد الله له خوده لې چې د شانګهای غړي هیوادونه په دې برخه کې لازم اقدامات ترسره کړي ترڅو دغه شومه پدیده مهار او په وړاندې مبارزه وشي خاخلی عبد الله د سرګندونی داسې محل کړی چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د سولې په برخه کې د خپل و ماده ایس پلان جزئیات له رسنیو سره شریک کړی دي په دغه پلان کې طالبانو سره د سولې لپاره د میاشتنی اوربند شرط هم شامل دی او له پاکستان هم غوښتل شوی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په څیر د نورو ډلو د نملاتړ تضمین وکړي او کاغه هوا دا کارونه کړي د سولې په اړه هر ډول خبرې به بې پایلې وي bale فری بچانه
ډېره مننه کوم اجمل تورمن دوستانو د اجمل تورمن څخه مو ووردل چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په تلسم غونډه کې د افغانستان د سولې اړوند خبرې کړې دي
ازادي راډیو لوونه تر وو
ورزو د انتخاباتو مسالې ته د انتخاباتو د څار ځینی بنسټونه وایي چې د انتخاباتي کمیسیون پر وړاندې پرتو ستونزو او خندونو ته پکتو ممکن لمړنۍ پایلې په خپل وخت اعلان نسی دوی اندیشنه شي چې نوې انتخاباتي مهالویش هم نقص سي په انتخاباتو باید خلکو باور ته لوی زیان ورسیږي او نوې کړکیچونه برامسته سي په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي چې تخنیکي ستونزې ژر هواري او په خپل وخت د رایو پایلې اعلان کړي په دې اړه نور تفصیل رحمت الله خان راکوي
د درملو کمپنۍ لوري د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د بایومټریک رایو په ځن سپارل په راپور کې تخنیکی ستونزې د کمیسون د کارونو سستوالی داسې اندېښنې راولاړې کړې چې ممکن نوې انتخاباتي محلویش هم تر پښو لاندې سي د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په تیرو تجربو کې څو کس په کمپټ سي او د اغشمنې نه څه کړې پر دا ځل کې دا کړ سمه توګه سره کړی او خپل کار په خپله مدیریت سره مخته بوزي امیدوارم اما څنګه خندونه سره کده چې د متاثر شي او په دې سره د اقرب باندې ونټ ونی چې فایل اعلان
خغلی رشید ټینګار کوي چې کمیسون باید د غوره پلان پر بنسټ خپل سرچینې کې مدیریت کړي او د مشکوکو صندوقونو د چړلو په هدف هم ډیر ژر خپل پلاوی ولایتونو ته وليږي په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې درملو کمپنۍ دوی ته د بایومټریک تصفیه شوی رایو بشپړ راپور سپارلی د دغه کمیسون چارواکي وایي په راپور کې ځینې تخنیکی ستونزې موجود وي خو درملو کمپنۍ ورته ځواب ویلی او کېدای شي د نن ورځې تر پای کمشنران له ول سره شریک کړي د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویاندې شمار ځای ازادي راډیو ته وویل کمیسون له هر ممکنی او قانوني لارې نه په استفاده هڅه کوي چې په خپل وخت د رایو پایلې اعلان کړي
کمیسون هڅه کوي چې په خپل وخت سره د رایو لمړنۍ پایلې اعلان کړي دلته تخنیکی ستونزې موجود دي کوخ روان دي چې ډیر ژر هواري شي او په ټاکلي وخت د رایو نتایج اعلان شي
د جمهوریت ریاست انتخابات روان کال د میزان په شپږمه تر سره سول لمخکنی انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل سوي و چې لمړنۍ پایلې د میزان په اوښتمه او ورستۍ پایلې د اقرب په 14 نیټه اعلان سي خو کمیسون په یاد محلويش کې پاتې راغی اوس لنوي انتخاباتي محلويش سره سم کمیسون ژمنه کړي چې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې د اقرب په 14 او ورستۍ د قوس په 15 نیټه اعلان سي
دوستان هزه مشغله زده راژیو او وران دی پخبرونه که د خبریالانو پر وران دی ده تاوتریخوالی ده قضیه ده تیرولو پارا یو راپور در تلرو خو روست رزی مخکې تر دی چی ده راپور وارو اقتصادی خبرونه لرو ناجیه صفحه وران دی کبی
اقتصادی
د افغانستان برېښنا شرکت د کابل په ارغندې کې د برېښنا یو لوی سبسټیشن ګټه اخیستنې ته وسپاره. د دغه شرکت ویان وحیدالله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې پر دغه سبسټیشن $1.26 میلیونه لګښت راغلی چې د آسیا پراختیا بانک له لورې ورکول کیږي. د ښاغلي توحیدی په وینا د دغه سبسټیشن په فعالېدو سره به د کابل د برېښنا د کمښت ستونزه هواره شي.
په کابل کې بالخصوص او په لوګر، پکتیا، خوست، غزنی، میدان وردګ کې دا مکمل انټول د برېښنا د کیفیت د لوړوالي او د کمیت د لوړوالي کې دا کار کوي.
د برېښنا شرکت مسؤلین همدارنګ وایي دغه سبسټیشن د 2.5 کالو په اوږدو کې جوړ شوی او د ډېرې برېښنا د جذب وړتیا لري. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د قانونو د استخراج ټول نوي تړونونه د اصلاح شویو قوانینو پر بنسټ پلي کیږي. د دغه وزارت سرپرست عنایت الله مهمن ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو په قوانینو کې اصلاحات د داوطلبۍ پروسې چارې اسانه او شفافه کړې دي. ښاغلی مهمن وایي د اصلاح شویو قوانینو پر بنسټ تر اوسه 1,040 لویو او وړو پروژو تړونونه لاسلیک شوي یا هم په نږدې ورځو کې لاسلیک کیږي. د قانونو د سرپرست وزیر په وینا په دغو پروژو کې د تالک، مرمرو او کرومایټ کانونه شامل دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ رو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی روپۍ 480 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل دوستانو، تاسو کولی سئ چې دا او نور راپورونه او خبرونه مو د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولی، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس به نړیواله مسله راوخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د عراق حکومت باید د خپلو خلکو مشروع غوښتنې واوري. دا په داسې حال کې ده چې په بغداد کې د خلکو پر ضد اعتراضونه لا هم دوام لري. دا موضوع زما همکار اجمل ان تعقیب کړی. هم دا سره په سټډیو کې دی انسب خبرونه ته شرغلی. کله راته وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په عراق کې د حکومت ضد لاریونونو په وړاندې د عراق له حکومت د قنص غوښتنه کړې ده.
ډیره زیاته مننه پر وزیر. په عراق کې اصلا د حکومت پر ضد په دې ورستیو کې عام خلکو اعتراضونه لدی کبل پیل کړی شي. دوی وایي دغلته بیکاری زیاته ده، فساد زیات دی، لومړني خدمات نشته، او همدارنګه د ایران د مداخلو په اړه ځینې شعارونه ورکوي په دې هیواد کې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په دې برخه کې ښایي د امریکا لومړنی عکس العمل وي، په یو بیان کې پرون ویلي دي چې د عراق حکومت باید د خپلو خلکو دغه مشروع غوښتنې واوري. مایک پامپیو همدارنګه ویلي چې د امریکا حکومت به د عراق د چارواکو د هر هغه اقدام هرکلی وکړي چې هغه وتوانېږي چې د عراقیانو دغه وسنۍ ستونزې راکمې کړي او دا ستونزې هوارې کړي. په عین حال کې پامپیو دا هم ویلي دي چې په دې وروستیو کې د عراق حکومت چې ځینې بندیزونه لګولي دي په خاطر چې دا مظاهرې مهار کړي. او د پامپیو په دې بیان کې دا هم راغلي چې دغه بندیزونه باید هم کم شي او خلکو ته باید اجازه ورکړل شي چې خپلې خبرې وکړای شي. په عین حال کې د عراق د دې مظاهرو د تاوتریخوالي د پیښو په اړه هم پامپیو ویلي چې باید لا تاوتریخوالي پکې ډډه وشي.
بله، انسب عراقي چارواکو د روانو اعتراضونو په اړه څه ویلي دي او حمید مایک پامپیو د غوښتنې په اړه څه خبرګون شدل؟
تر اوسه پورې خو په رسنیو کې د عراقي چارواکو له قوله د مایک پامپیو د څرګندونو یا غوښتنو په اړه په مشخصه توګه کوم عکس العمل نه دی راغلی. خو تر دې مخکې داسې ښکاري چې په لومړیو کې د امریکا د عراق چارواکو هڅه وکړه چې دغه مظاهری وزپی. په دې مظاهرو کې تقریبا تر اوسه پورې 255 کسان په دغه اعتراضونو کې وژل شوی دي. وروسته د عراق پوز ومنله چې دوی په ځینو ځایونو کې ډیر زور کار اخیسته دي او ویل چې هغه افسران به مجازات شي چې له اعتراض کوونکو په وړاندې له زور سیاتي کار اخیسته. د عراق ولسمشر که څه هم ځینې اقدامات واړه واړه کړي دي، خو هغه د مظاهره چیانو لخوا تاوتریخوالی غندلې او همدارنګه امنیتي ځواکونو ته هم ټینګار کړی دی چې تاوتریخوالی دی نه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
نن د نومبر
د نوومبر دویمه چې د خبريالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت پای تر رسیدو نړیوالې ورځ سره برابر ده. په داسې حال کې یادونه کیږي چې لا هم په افغانستان کې خبريالان د جدي تاوتریخوالي سره مخامخ دي او د تاوتریخوالي قضیه نه څېړل کیږي. خبريال توفیق صدیقي په کابل کې د یوې شخصي رسنۍ کارکونکی دی. دوه کال وړاندې د هیواد لومړۍ میرمنې ځانګړو ساتونکو ورسره د لفظي شخړې وروسته فزیکي چلند وکړ. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوه کاله کیږي چې قضیه نه ده څېړل شوې.
یک روز بود ما به خاطر پوشش یک خبر میرفتیم به مرکز رسانه‌ای.
زه مل خپل ملګری سره د بهرنیو چارو وزارت پر سړک یو رسمي برنامه ته روان وم. موږ په خپل کې په موبایل کې سریدل چې ناڅاپي زموږ موټر ودرول شو. زموږ موټر د هیواد لومړی میرمنې رولا غنی ځانګړو ساتونکو ودراو او موږ ته وویل چې ویډیو مو ورې کوله. پرته لدې چې لمونږ سواوري ناڅاپي پر موږ گزارونه پیل کړل. لا بعد مرغه د دې قضیه څخه دوا کال تیریږي خو تر دا مهاله نه د سړل شوی.
بلې ته هنوز هیڅ کس به این قضیه رسیدگی نکرده.
دا یوازې توفیق نه دی چې قضیه نه د سړل شوی، بل د په څیر ډیر خبري اعلان دي چې پر وړاندې تاوتریخوالی شوی خو په هیڅ تر څیړنې لاندې نه دی راغلی. د افغانستان د رسنیو ملاتړ اداره یانې وي په داسې حال کې چې د روان کال له پیله تر دا مهاله د تاوتریخوالی په پیښو کمواله راغلی، خو بیا هم افغان خبري اعلان خوندي نه دي او قضیه ته رسیدنه نه کیږي. د دې ادارې جرایوي رئیس مجیب خلواتګر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر کال مون شاهدان یو سه دا تاوتریخوالی گراف بیا اوچت کیگی د خبریالان و مسئولیت کمیگی د خبریالان و خوندی توب تر سوار لاندی رازی او متاسفانه دا قضایا سده د عدلی او قضایی ارگانون و لخوا دا سیرل کیگی نه.
د ښاغلي خلوتګر په خبره په داسې حال کې چې په افغانستان کې رسنیز فعالیتونه د خبریالانو د کاري ساحې پراختیا له پخوا څخه د ښه کېدو په حال کې دي، خو لا هم نامنی او اقتصادي ستونزې هغه ټکي دي چې تاوتریخوالي ته یې لاره پرانیستې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي هغه د تاوتریخوالي قضیو چې د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوې وي ډېرو ته یې رسیدنه شوې. د دې کمیټې غړي وحیده فیضي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس د خبریالانو اړوند د تاوتریخوالي قضیې له دوو ورځو څخه تر شلو ورځو پورې څېړل کیږي.
خشونت یا هم په تاوتریخوالو کې کموالی راغلی، یعنی د پروس کالی په تړاو 50% کموالی راغلی. د قتل او د زخمی عدد یعنی په جام کې خبریالان هم ډیر زیات توجه کوي، د رسنیو مسؤلین هم په مسؤلیت یا خوندیتوب په برخه کې ډیر زیات خپل مسؤلیت ادا کوي.
د اغلی فیضي په خبره په 2019 میلادي کال کې د خبریالانو د قتل اکثر قضیې څېړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د ساتنې کمیټې CPG په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې سیاسي بې ثباتي، فساد او ترڅنګ د خبریالانو د وژنو په تور د قضیو د څېړنې لپاره د سیاسي ارادې نشټوالی هغه دلایل دي چې له کبله د خبریالانو د تاوتریخوالي قضیې نه څېړل کیږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
له خاطر پردیس څخه مننه کوم دوستانو چې د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت پای ته رسیدو د نړیوالې ورځې په مناسبت راپور اورو. دوستانو بخښنه غواړم د ژمی شپې ورځې دي، لږ زکام غوندې یم، خو ورځو یو بل راپور ته د روزګان څخه. د روزګان کندهار لاره خوندې نه ده. په ترینکوټ کې یو شمېر کسان وایي چې د سږ کال له پیله تر اوسه پر دې لاره تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي او طالبان یو شمېر کسان له دې لارې اختطاف کړي دي.
شاوخوا څلور کاله کېږي چې د اروزګان او قندهار ترمنځ پر لویو لاره هیڅ دولتي کارکوونکی تګ راتګ نسي کولی، او که غواړي چې د هوا له لارې کوم بل ولایت ته لاړ سي نو مجبوره دی لومړی کابل او بیا په پام کې نیول سوي ولایت ته ځان ورسوي. د خلکو په خبره د اروزګان او کندهار پر لویو لاره تیرېدل ورته له پلیسیرات څخه د تیرېدو په شان ښکاري. د دې په خبره چې د الوتکو ټیکټونه هم له ټاکلي بې لوړ سوي او اکثره خلک یې د اخیستلو توان نه لري. د ولایتي شورا د مسؤلینو او ځایي خلکو د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې پر یاده لاره تر 200 زیات ملکي او دولتي کسان وژل سوي او ګڼ شمېر یې وسلوالو طالبانو له ځانه سره وړي چې تر اوسه پورې کورنۍ د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
نن مې اوجه شپې ولادي ده یو قومي مخاوري ما کله چې دی چریږي هغه د جنگ څخه بغیر چې زه په خبره ما تقریبا در 200 بم زیاتې خلک وځي سوي هغه په مشهور سکه کې جلته وځل کیږي دا یو د وحشت یو د ویرې څخه ډکه یو د خطرو څخه ډکه لار ده چې
مدني فعالین وای دغه لار نه یوازې دا چې نه امنه ده بلکې تر ډیره حده ویجاړه سوي هم ده مدنی فعال فضل احمد بشرمال وای په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د کم ګډون یوازنی لامل هم د یادې لارې نام نیوه دی وای کاندیدانو په تیرو ټاکنو کې ژمنې کړې وې چې دغه لاره به ورغوي او امنیت به یې ټینګ کړي خو پر دغه ژمنو کلونه ووتل خو عملي نه سوه
دلته پر روزګان کې پر پانګونه باندې مثلا دلته د سرمایه گذاری مخه د پیړه د څوک نس کوله پر روزګان کې سرمایه گذاری و کې یعنی د اقتصاد له نگاهڅخه د روغتیا له نگاهڅخه په هر برخه کې د غلارې خپل اغه سیوري غوړولې دي
د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ د شهر هټیوال وای چې د یادې لارې نام نکېدو د دې پر کاروبار هم منفي اغیز کړي دی له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې لارې د ملکی خلکو پر مخ نه تړي د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وایي یا د لارې د اورزګان په مربوطاتو کې امن ده خو ستونزه د کندهار په مربوطاتو کې ده د کندهار امنیتي مسولین بیا وایي چې دوی د یادې لارې د امنیت لپاره پلانونه چمتو کړي دي
ویسا ورسپانی لیکلی د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان د یوې سیډنې په پایله کې راغلی چې په افغانستان کې د سی آی ای اړوند وسلوال په بشری جنایاتو کې ښکیل دي او دوی ډیر ځله عام خلک وژلي او وحشتونه یې ترسره کړي دي وړاندې په سر مقاله کې د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان له قوله راغلی چې په دغو ډلو کې چې د 01 تر 04 او د خوست د کمپاین په نوم ځواکونه پکې شامل دي تر ډیره په جنایاتو کې ښکیل دي او باید دغه ځواکونه منحل او بې وسلې شي د سرمقالي لیکوال په ننګرهار کې د 04 ورونو وژل او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د لزګونو کسانو وژنه د بیلګې په دود یاد کړي او لیکلي افغانان د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان دغه راپور باید جدي ونیسي او که د یادو ځواکونو مسله حل نشي افغانان به د وینو او مرګونو په ډنډ کې د پخوا په څیر شټیږي دنیا ورځپاڼې لیکلي د سولې لپاره د ولسمشر غني طرحه نیمګړې ده وړاندې په سر مقاله کې راغلي د سولې لپاره د ولسمشر غني و ماده یې زه طرحه چې له طالبانو سره د خبرو لپاره پکې بېلابېل پړاوونه په پام کې نیول شوي له نیوکو سره مخ شوې ده سر مقاله لیکونکي لیکي په داسې حال کې چې په راتلونکو څو ورځو کې به د چین په کوربتوب په بیجنګ کې بین الافغاني ناسته جوړه شي حکومت تر اوسه د سولې لپاره همه شموله مذاکراتي ډله نه ده جوړه کړې د سرمقالې په پای کې راغلي د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره موازي جوړښتونه رامنځته شوي چې پایله نه ورکوي او په وینا یې چې د جګړې د ختمولو او د دایمي سولې د چنګښت لپاره باید حکومت او سیاسي جریانونه په همغږۍ سره مخ ته ولاړ شي هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړې د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ د څه لپاره وړاندې په سرمقاله کې راغلي په دې وروستیو کې د انتخاباتو کمیسون ته د بهرنیو هیوادونو د سفیرانو تګ راتګ زیات شوی او کمیسون د تخنیکي ستونزو له کبله د ټاکنو د لومړنیو پایلو لپاره نوې نیټه د رواني لړن میاشتې 23 ټاکلې ده د سرمقاله لیکونکي په باور د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید خپلې چارې په خپل وخت بشپړې کړې وای خو که په ټاکنی سیستم سایبري بریدونه هم کیږي نو مسؤول کسان باید ځواب ورکوونکي وي ځکه هغوی د دا ډول بریدونو د مخنیوي لپاره ګمارل شوي او باید خپل دفاعي سیستم له مخکې عیار او د سایبري بریدونو مخنیوی کړی وای د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي که چیرې په دې او پر بله هره پلمه د انتخاباتو د پایلو اعلان ځنډیږي نو دا جرم دی او دا حالت هیڅ لوري ته د زغم وړ نه دی
زموږ غلازادي رادیو ری دوستانو له ناجی صفوي خمو د کابل چاپ د ورسپارنو سرټه کې باندې له اوس باور سوس تاسو پیغامونه ته چې لازادي رادیو سره مشارک کړی دي
ستاسو له پیغامونو
زادي رادیو دا پیغام خبروم چې موږ په کندهار کې برق د سورج کې نه راغلي د دې رسوږ سره مخامخ یو بنه لرو او د وګړو د مشکلات سره مخامخ او بل د وړو ډېر ګرانی ده یو پارسل وړو په 3000 او اجازه کندهار سره رسیدلې دي نو دا مشکلات دي دولت کوم دغه مشکلات دي د لوړو چارواکو پورې ورسیږي او موږ ته دغه دواړه زمینې راته برابرې کی او کې نه برابرې او بل جبر کرے سی پاور کی دی ہا غوا توڑ پر مس گران کی چې د اماز دروازه وتړل سی یا بل مثال هغه ورځ جوړ پورته سی و خو چې دروازه وتړل سی د لیک وړ پر شان پاتې دی هغه بد وی میچ بعد به وړ گرانی دی پری میچ بعد به وړ گرانی دی چې د دروازه وتړل سی هغه ورځ باندې چې مننه ازادي ورته
ورونه دا ما دا خوښ دي دا لپاره پر دوی چې دا پوسټه دا ویسته اخلي ور زر زر کلاریا زر زر غوانی اخلي ور دار پر تاسو یو ډېر صاحب کړیو دغه وسره مخور په صاحب یم پیڅه دغه نوراک د نوراک سره پوڅه ډېر زړه غوانه اخلي ورو
دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه چې ازادي رادیو ته مو راستولي وو. اوس په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې دی او ځل بیا له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د پاکستان له لوري په کونړ کې د حملو دفاع او ځواب ته چمتو دي. دا خبره د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی تیر شپه ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان د ملي والي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د قزاقستان او قرغزستان له صدر اعظمانو سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه او سیمه ایز امنیت خبرې کړي. عبدالله عبدالله د شانګهای د همکارۍ د سازمانو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د عراق له حکومت غوښتي چې د اعتراض کوونکو مشروع غوښتنې ومني. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویلي د دې هیواد په ختیځ کې د وضعیت د ارزونې لپاره د څلور اړخیزې غونډې د وخت ټاکل د روسیې مربوط دي. او د برتانیا پولیس ویلي لندن ته څیرمه 9 موندل شوي جسدونه د ویتنامیانو دي. دا مولي د اکتوبر په 23 په ولاره کې پیدا شوي او تر دې مخکې برتانوي چارواکو ویلي وو چې خایي چینایان اوسي.
مننه کوم اجمالان. دوستان اوسم د زهرو کاروان اونیس پروگرام وخت ورسید. سمه همکار عبدالنافع همت تا پروگرام چمتو کړی په ګټه به وورو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاو دنافی همت یم او تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر وایي طالبان د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاق مشري کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
لانشوی مواد سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز محکمو اته قاچاق کوونکي په بند باندې محکوم کړل. د عدلی او قضایي مرکز ویاند خالد محیط ازادي راډیو ته وویل دا اته کسان چې د 2201 کیلوګرام نشي مواد د قاچاق په تور نیول شوي ول د دې مرکز محکمو د علني غونډو په ترڅ کې له یو کال او شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر 16 کالو پورې په بند باندې محکوم کړی دي. امنیتی ادارو په دې ورستوي کې 9 نور تورن کسان هم نیولي او عدلی او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 3000 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنی قومندانې ویاند مبارز اتل ازادي رریته ویل په لومړی پیخه کې د پولیسو ځانګړو ځواکونو په اچین ولسوالۍ کې د نشي موادو پر یو زیر مباندې د بریټ په نتیجه کې 3000 کیلوګرامه چرس او 500 کیلوګرامه بنګ ونیول. په دوهمه پیخه کې یې په کوټ ولسوالۍ کې 19 کیلوګرامه تاریاک ونیول او په دریمه پیخه کې د نشي موادو په یو دوکان کې 9.5 کیلوګرامه چرس ونیول. په سمنګان ولایت کې نږدې 150 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مهمیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل له نشي مواد سره د مبارزي پولیسو د اقرب د میاشتې پر و منیټا په یو لارې موټر کې 138 کیلوګرام نشي مواد ونی ولچی 81 کیلوګرام چارس شپږ شپږ کیلوګرام تریاک او 4 کیلو او 200 ګرام مورفین ول خغلی یادګری زیاته کړ چې د دې اونۍ په بهیر کې له نشي مواد سره د مبارزي پولیسو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې یو لړ عملیات کړی چې په نتیجه کې لسګونه کیلوګرام نشي مواد نیول شوی دي
تیره اونۍ د هیواد په ولسو ولایتونو کې نه هوی عملیات وشول چې په نتیجه کې پولیسو څه د پاسه 4315 کیلوګرام نشي مواد ونیول د دې نشي موادو په تور اته اتیا توران کسان هم نیول شوی دي
او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د حامد کرزي او کندهار په هوایي ډګرونو کې د نشي موادو و قاچاق کوونکي ونیول شول د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د اقرب د میاشتې پر اوه منیټه درې کسان هغه مهال ونیول شول چې د حامد کرزي له هوایي ډګر څخه یې په 190 کپسولونو کې 2 کیلو او 125 ګرامه هیروین ځای پر ځای کړي او غوښتل چې په خپلو خېټو کې یې هند ته قاچاق کړي په دوهمه پیښه کې څلور کسان هغه مهال ونیول شول چې 1 کیلو او 15 ګرامه هیروین یې په 125 کپسولونو کې ځای پر ځای کړي او د کندهار هوایي ډګر له لارې په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کول
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر وایي چې طالبان د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاقونکو ډلو مشري کوي
په افغانستان کې په ډیرو مواردو کې په ډیرو ځایونو کې جنگ عقیدوي نه دی
په یو بل راپور کې ودا هم واورو چې په جلال آباد شهر کې نشي مواد هم جوړیږي او هم خرڅیږي
والله چې ان عسكر ولاړ خې پیجن چې د معتادین دي خو والله که به ورته دا وایي چې ته یا کوشه یادې تلاشي
د معتادینو د رواني درملنې په اړه له ډاکټر میر زبی الله سعادت سره مرکه لرو
ډیری خلک په افغانستان کې روحي مشکلات لري خو موږ په مرکز کې تر ټولو زیات خزنه ناروغان زیات لرو
د احسان الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشي موادو رانیول لپاره خپل پسونه په نیمه به خرڅوي
خو خامې مطلب شپیتاوی سره مال درلود اوس شل سره نه لرم پنځل لس سره نه لرم
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو
ډاکټر صاحب په معناتو کې څه شی لیکل شوی
تلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې
څه شی د هیروینو معتاد نه نه ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی
وس پرونه د افغانستان ملي امنیت شورا د مشر په خبرو پیل کوو د افغانستان حکومت ادعا کوي چې طالبان د اسلامي عقیدې لمخ نه بلکې د واک تر لاسه کولو او نشي مواد لاره د پیسو ګټلو لپاره جګړه کوي د افغانستان ملي امنیت شورا مشر حمدالله موهيب وایي چې وسلوال طالبان د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې د نشي مواد د کښت او تولید ترڅنګ د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاقونکو ډلو مشري هم کوي له همدې امله باید له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې پر نشي موادو باندې بس هم جدي ونیول سي سیاسي کارپوهان د داعش له ډلې سره د طالبانو د ځینو قمندانانو یو ځاکېدو ته په پام کې نیولو سره وایي چې کله طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د نشي مواد موضوع راپورته نسی دا ویره ستا چې په راتلونکي کې به نشي مواد د داعش له ډلې په مالي سرچینه واوړي او جګړه به دوام وکړي په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاستر نه کوړاندې کوي
افغان ولسمشر په دې ورستوي کې له طالبانو سره د سولې او ماديزه طرحه اعلان کړه په دې طرحه کې له طالبانو څخه غوښتل شوی چې د سولې د تړون په صورت کې د جګړه او تاوتریخوالی ودروي او ضمانت دی ورکړي چې د رواني جګړې ټول عوامل به ختموي د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله موهيب د دې طرحې د وړاندې کولو پر مهال وویل نشي مواد د رواني جګړې ستر عامل او د وسلوالو طالبانو مالی سرچینه ده طالبان باید ضمانت ورکړي چې د سولې تر تړون وروسته به د نشي موادو کښت تولید او قاچاق نه کوي
په افغانستان کې په ډیرو مواردو کې په ډیرو ځایونو کې جنگ عقیدوي نه دی په طالبانو کې عقیدوي جنگ نور پاتې نه دی درې نو جنگ د طالبانو د رهبرۍ د دوی یو هغه دی چې قدرت طلبي کوي بلې په قاچاقو کې لاس دی یوازې د موادو مخدر نه طالبان په تخار کې مثلا د الکولو په قاچاقو کې د دوی لاس دی د سلاو په قاچاقو کې د دوی لاس دی د خلکو په قاچاقو کې د دوی لاس دی دلته جنگ په نوم د عقیدې کېږي ولې تر شا یې نور مسایل دي ورسره
د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یاسیګار په تازه راپور کې د افغانستان د امنیت او ثبات پر وړاندې د اوو تهدیدونو یادونه کړې چې پنځم تهدید یې نشي مواد دي د سیګار د راپور لمخې د افغانستان په ناامنو سیمو کې د کوکنارو کښت د بزګرو پاملرنه، له نشه یي موادو څخه د ترلاسه شویو پیسو باندې د جنګیالیو تمویل، او له نشه یي موادو سره مبارزه کې د دولتي ادارو کمزورتیا کولای شي چې په راتلونکي کې د افغانستان سوله او ثبات ټکنی کړي. د ولسی جرګې پخوانی غړی او سیاسي چیړونکی خالد پښتون له داعش سره د یو شمیر طالب قومندانانو یو ځای کېدلو ته په اشاره سره وایي که د نشه یي موادو ستونزو ته اساسي حل ونه لټول شي، نشه یي مواد د داعش ډلې په مالي سرچینه اوړي او د سولې تر تړونو وروسته به هم په افغانستان کې جګړه روانه وي.
طالبانو اکثریت تمویل د جنگ د مواد مخدر څه ده چې امه په کښت کې دي خلک تشویقوي او امه په حمل نقل کې کومک کوي. که هر سوله کېږي مواد مخدر باید د سولې زمينه وي. او داسې ویل کېږي چې طالبان زیات شمیر مشران او اعضاو یې اکثر د داعش سره مرسته کوي، نو دا ډېر امکان لري که طالب یو بخش سوله وکړي او بل بخش یې ولاړ شي و داعش ته، او ری بیرته په همدغه د مواد مخدر د اوشر او د نورو مالیاتو په اخیستلو سره جنګ ته ادامه ورکړي. نو په همدې اساس موږ وایو چې مواد مخدر یې باید یو اساسي رکن د سولې د پروسې د کامیابۍ او د عملي کېدو.
افغان حکومت په داسې حال کې طالبان د نشه یي موادو په قاچاقو کې په لاس لرلو تورنوي چې دې ډلې تر دې وړاندې په یوه خبر پاڼه کې د نشه یي موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې لاس لرل رد کړي ول.
محمد ایاز ترنکو چې د ملي امنیت شورا د مشر حمدالله محب د خبرو په اړه راپور اوروه. ښاغلی محب وویل چې طالبان د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاقونکو ډلو مشري کوي. اوس جلال آباد ښار ته ځو او هلته د نشه یي موادو د جوړولو او خرڅولو حال درکوو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو په وینا په دې ولایت کې محتاجین ډېر سوي او د ښار په هر کوڅه کې نشه یي مواد خرڅیږي. د ننګرهار امنیه قومندان او د رقیب مبارز هم د محتاجینو ډېروالی مني او لامل یې د نشه یي موادو د قاچاقو ډېروالی بولي. ښاغلی مبارز وایي چې یوازې په تېره یوه میاشت کې څه د پاسه 2000 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي دي. په دې اړه روح الله انوري راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
یو ډله معتادین چې ډیری ځوانان دي د جلال آباد ښار په انګورباغ سیمه کې د سړک پر غاړه هیروین څکوي او ځینې روغ ځوانان بیا ننداره کوي. زکریا چې یو پوړی هیروین یې اخیستي او غواړي دلته وڅکوي وایي چې هیروین په جلال آباد ښار کې جوړیږي او دوی د ښار په همدې مرکزي سیمو کې رانیسي.
مارکو ته وشتمې ته وته وشتمې ته ځي هلته جوړیږي راوړي دلته په یو بل خرڅې په همدغه دغه موټرو کې راځي، په همدغه الټو کې راځي، په همدغه ټوډیانو کې راځي. والله چې ځینې عسکر ولاړې ښې پېژني چې دا معتادین دي، خو والله که به ورته دا ووایي چې ته یا کوشه یا دې تلاشي کو.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې د ولایت مقام ته څیرمه د بهسودو تر پله لاندې د انګورباغ پر سړک او نورو ځایونو کې ګڼ شمیر ځوانان په سپین ورځ هیروین څکوي، خو امنیتي ځواکونه مخه نه نیسي. دا خلک وایي چې د معتادینو له ډیروالي سره غلاوي او نور جرمونه هم ډیر شوي او د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. په ننګرهار کې د معتادینو د روغتون مسؤول ډاکټر سیمین ستانکسي ازادي راډیو ته وویل چې له 2006 میلادي کاله راهیسې یې د نږدې 1000 معتادینو درملنه کړې او اوس هم د 60 ماشومانو په ګډون 150 کسان ورسره بستري دي.
موږ دلته 150 کسان غټان ناروغان بستري وو چې هغه موږ سره تر 500 بستري او شل کسه ماشومان دي. د تنکی ځوانان چې عمر یې له 13 کلونو کمی هغوی درې میاشتې لپاره موږ دلته بسترو په شفاخانه کې.
د ننګرهار امنیه قومندان عبدالرقیب مبارز وایي چې په تیره یوه میاشت کې د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو پر خلاف 340 عملیات کړي او تر 2000 کیلوګرامو ډېر نشه یي مواد نیولي دي.
ای عملیات ها انجام شوه.
په تیره یوه میاشت کې مو د ولایت په مرکز جلال آباد او دغه ډول په بیلابیلو ولسوالیو کې 340 عملیات کړي چې په نتیجه کې 2200 کیلوګرام نشه یي مواد نیول شوی دي. په دې نشه یي موادو کې چرس، هیروین، تاریاک او خیخه شامل ده. د دې موادو د کاچاکو په تور 540 تنه له 15 موټرو سره هم نیول شوی
دي.
د ننګرهار اوسیدونکو په داسې حال کې د معتادینو له ډیروالي څخه سر ټکوي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د تیر شپږ میاشتنی راپور له مخې تر کابل را وروسته ننګرهار د افغانستان دوهم ولایت دی چې د نشه یي موادو د قاچاقو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
هر
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. وسته محتاجینو د رواني درملنې موضوع ترازو. ارواپوهان وایي د دې لپاره چې محتاجین بیرته په نشو اختانه سي، په پرله پسې ډول د ارواپوهانو مشورو ته ضرورت لري. دا چې ارواپوهان په خپلو روغتیایي مرکزونو کې د محتاجینو درملنه څنګه کوي، دې روغتیایي مرکزونو ته څه ډول محتاجین راځي، او ارواپوهان هغوی ته څه ډول مشورې ورکوي، په دې اړه فرید حلیمي له ډاکټر میر ذبیح الله سعادت سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دوی په کومو لارو چارو د محتاجینو درملنه کوي.
دغه مرکز کې مونږ د ارواپوهنې خدمات لرو، او هغه روږدو کسان دي چې په نشه یي توکو باندې روږدي، هغوی دپاره خدمات لرو. هغه کسان چې ډیر خپګان لري او خپګان یې دومره شوی دی چې هغوی نشي کولی چې خپل روزمره کارونه چې دی هغه کارونه په صحیح توګه سرته ورسوي، هغوی ته پروګرامونه لرو چې دې کې د استراب د کنټرولولو دپاره مونږ پروګرامونه لرو.
ستاسو دغه مشورې هغوی ته څه دي؟ آیا هغوی مطمئن کیږي چې دغه مشورې ګټوره ده د دوی په رفتار کې او د دوی په عمل کرد کې؟
دا درملنه ځانګړي فعالیتونه لري چې باید دا فعالیتونه مونږ هم وکړو او ناروغانو ته هم دا مشورې ورکوو چې څه کار باید وکړي چې مشکل حل شي. خو عمومي توګه داسې ویلی سو چې پرلنۍ یا دوهم جلسه کې عمره هغوی متیقین کیږي نه چې کیدای سي دا تداوی هغوی ته ډیر ګټور وي. دا هم ډیر لري خپله ناروغ ته چې څومره وخامت لري د هغه ناروغي، کله کله داسې کیدای سي چې په نیم ساعت باندې چې یو چا سره ته خبرې وکړي او کوم آگاهي چې هغوی ضرورت لري هغه پوهاوی هغوی ته وړاندې کړي، کیدای سي په هغه نیم ساعت کې هغه تړی یا هغه ښځه متفاوت فکر وکړي او کیدای سي چې روغ شي. او داسې هم کله کله کیږي چې اته جلسونه وروسته هم مونږ هغه نهایی نتیجه چې مونږ غوښتنه لرو چې باید په هغه نهایی نتیجه باندې ورسیږو، کیدای سي ونه رسو او دا تداوی ادامه ورکړو. لسو جلسو ته کیدای سي 15 جلسو ته.
په دغه روغتون کې دغه ستاسو مراجعین ډېری ښځینه دي که نارینه دي؟ او په دې کې بیا روږد کسان ډېر دي که هغه کسان روحي او رواني ستونزې هغوی ته رامخته شوي؟
روحي ناروغي چې ده دا یوازې یو اړخ نه لري چې د طبي لحاظ څخه یا د مزغه د کار په اړه مونږ تاسو خبرې وکړو. دا اجتماعي هغه هم لري کوم فشارونه چې مونږ باندې راځي، هغه فشارونه د باعث کېږي چې مونږ تاسو ناروغ سو د روحي لحاظ څخه. د ده پام کې نیولو سره ډیری خلک په افغانستان کې روحي مشکلات لري، خو موږ په مرکز کې تر ټولو نه زیات ښځینه ناروغان زیات لرو. زه فکر کوم چې دلیل باید دایي چې ښځو په افغانستان کې عمره زیات چې نارینه ونډه لري په اجتماعي برخه کې، ښځه ته عمره ونډه نه ورکول کیږي او ډیری وخت هغوی په کور کې دي. او څومره چې جنجالونه نارینه په بهر کې ویني کنه، کله چې راځي کور ته کېدای سي هغه بار د فشارونو راولي خپل کورنۍ باندې، په خاص ډول ښځو باندې. د دې په اساس باندې موږ مراجعین چې ډېری ښځینه مراجعین دي، او ښځینه مراجعینو کې هم تنکي ځوانان او متوسط سن زخته زیات دي، او روږدو کسانو لپاره هم چې خدمات لرو موږ دلته. متاسفانه چې روغتو کسان په افغانستان کې د اقتصادي لحاظ څخه ډیر په بد وضعیت کې دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دلته یو شخصي مرکز دی، خصوصي کلینیک دی. خصوصي کلینیک کې هغوی دومره وس نه لري چې راسی او تداوی وکړي.
آیا خلک د ارواپوهنې ته ارزښت ورکوي چې دغه یو ستونزه ده، دغه یو ناروغي ده، او راسو مشورې واخلو، ډاکټر سره کینو، مخامخ خپل ستونزو هغوی ته بیان کړو؟
متاسفانه په افغانستان کې دومره آگاهي نشته. خلک دومره پوهیږي چې ارواپوهنه څه شی ده، او کله مونږ باید یو ارواپوه ته ورسو او مراجعه وکړو. او ډیر فقیر مسلک دی په افغانستان کې ارواپوهنه. ډیر ضرورت لري چې مونږ باید زخته کار وکړو او خلکو ته پوهاوی ورکړو چې ارواپوهنه څه ده، او کله دوی کولای شي چې ارواپوهانو ته ورسي او د هغوی د خدماتو څخه مرسته وغواړي.
زه فکر نه کوم چې ډیر پلان د مده کې داسې یو حالات ته مونږ ورسیږو چې خلک دومره پوه سي په کوم حالات کې دوی کولی سي ارواپوهانو ته ور سي. ډیری خلک کله چې روحي لحاظ څخه کوم ناروغي لري یا کوم مشکل لاغوی ته پیښیږي دوی سي عقلي او عصبي ډاکټرانو ته، او عقلي عصبي ډاکټران یوازنی کار چې دوی کوي دوی ته درمل ورکوي یا دوا ورکوي، او فزیکی لحاظ څخه دوی غواړي چې مشکل چې د دوی په مازغه کې شته هغه به تداوي سي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ روحي ناروغي چې دا یوازې د طبي لحاظ څخه باید ونه څېړل شي، دا اجتماعي مشکلات لري، دا کیدای شي په کورنۍ کې کوم مشکل ولري او د باعث شي چې هغوی خپل خوب له لاسه ورکړي یا دوی خوابده اوسي. که نه د دله واژنه باید دا ټول اړخې وڅېړل شي، او دا د یو روانشناس یا د یو ارواپوهانو کار دی چې دا کار وکړي.
د محتاجینو د رواني درملنې په اړه مو له ډاکټر میر ذبیح الله سعادت سره زموږ د همکار فرید حلیمي مرکه اورېده.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د هیروین څه کوئ؟ تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر 1290 مزنی سپو خبريږي، او وسته خاطرې واردی. د کونړ ویلات اوسیدونکو احسان الله له دریو کالو راهیسې د ششې نه شکوي. احسان الله چې سر وشتانې رژېدلی او ژرې هم تک سپینه سوې ده، وایي چې د څاروي ساتي او کله کله د نشې موادو رانیول لپاره خپل پسونه په نیمه به یې خرڅوي. دا چې احسان الله وجنه شو ته مخه کړې او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دي، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره زړه خواله کړې ده.
تقریبا یو 18 کاله شاوخوا مې وڅکله. دا درې څلور کاله کېږي چې دوا خانه نشه کوم، مطلب دوا څکم. دردونه م راته پیدا سول او بل داسې یو گیس غونډه کې ومه سیبه. هیڅ نه به ژوندګۍ مزه راکوله، نه به ډوډۍ مزه راکوله، نه به دوستۍ خونډه کوو. همدغه سیبه پروت مه اوده به ومه. دا خبر ما نه لکه دا څه شی دنه جوړ شه. ژوندی انسان مې مړ شولې مالې نمایو شولو ما. دا درې څلور کاله ما د دې روینه نشه وکړه. نشه به مې کور کوله سی. بس یو لاندې م کور دی او داسې پورته غر دی رانه. بس دې غره ته به ختل مې څو ماله مې لرل دی مالونو سره به تلمه. بس هماغه مالونو سره به مسخوله ومه. په دې غره کې هر ځای کې چې پکې ناستل مالته کوم نشه کول. دغه نشه زما کاروبار خراب کسی به په دې خراب کړه چې ما سره دوستان زیات شولو، مفخاره را سره زیات شولو، داسې د یو ځای او د بل ځای خلک را سره زیات شولو. نو زه په صفر کې شولم او خلک را باندې راتوی شول. دا خبره زما ته ډېره سخته صدمه را رسوله او ډېره سخته ضربې را رسوله. پوخه مې مطلب شپېته اویا سره مال درلوده، اوس شل سره نه لرم، 15 سره نه لرم. داسې وخت به راغله چې زه به تعجزه ومه، زه به متاجه ومه. د درې ورځو شی به را سره و، درې ورځو به بعد به نور نه به را سره. نو وبه مې ویله چې په دې غره کې باندې اوس زه څنګه چل وکړم. نو هغه به مې وویل مې ته قصاب ته پسه به مې ته ودرو. نو قصاب خو بیا داسې دی چې هغه ته دې ودرو، بیا د هغه په تا به بیا خرڅې چې د 20000 روپو شی به و نو مانه بیا 15000 اخیسته. د ورځې یو 25 یو زرګون ته ور واچوه. ما که دا تغیرات راوستی و چې بیخي وچ کړی وم، حوصله له ختمه کړې وه. زما د بدن ته دونه صدمه رسول، له دونه صدمه چې بنده مسلمان خو دې الله تعالی وساتي، خو چې هغه کافر دی کنه هغه دې الله وساتي. مشر زوی مې دی، الله دې ژوندی لري او الله دې له خاورې ورکی. تر دې پورې راته ویل دي چې پلار کما سره په کوڅه کې اوسوک جنگ وکي، او راته ویل چې ستاده پودري د څه وغاسي وکما. زه خو ته یو مچ ستاده څه غاسي وکما. زما پلار پودري دی، اون کدا زما خور میړه ورته ویل چې ستاده پودري د څه وکما. نو زما خور به ته څه وی؟ نو ته مې راځي بچی زبې دین البته نور نه څکم. نور دې چرمان نه لرم، صرف دغه نرمان لرم چې ما داسې خدای پاک جوړ کی، از به تداخل اقتصاد، خپل زندگی، خپل کور، خپل بچیان، خپل رور، خپل پلار مور، دا ټول ځان تکینوم او ته یو مسیز محبس.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامه کې صدا سده چې مسعود ناروغي او ډاکټر ته ورزي. ډاکټر تر معاینات کولو ورسته ورته وایي چې په هیروینو اخته سوی دی، خو مسعود چې د هیروینو نشه نه کوي سخت وارخطا کیږي. دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو اخته کړ اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا مهرباني وکه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام.
صحت
په خیر؟ خیر خیرت. رازا رازا په دې چوکۍ کېنه.
سم ده، ده ده کېنم.
ښه څنګه شو؟ معاینات دې وکړل؟
هو صاحب، معاینات مې وکړل.
ترا کې چې وای ګورم.
ده ده واخله.
ته خو به کوم عمل نه کوې؟
یوازې سیګریټ وایم، بل عمل نه کوم.
پخوا دې هم نشه کوله؟
نه، پخوا مې هېڅ ډول نشه نه ده کړې.
عجیبه ده، په معایناتو کې دې اوسې لیکل شوي او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوي؟
دلته لیکل شوي دي چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هېڅ وخت هیروین نه دي وهلي. په معایناتو کې به اشتباه شوی وي.
په معایناتو کې دې ځکه اشتباه نه ده شوې چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وې، ځکه ما درته ویل چې معاینات وکړه.
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب؟ ما خو هېڅ وخت هیروین نه دي وهلي، نو بیا څنګه معتاد شوم؟
ته تل له یو دوکاندار څخه سګرټ رانیسې، که له بېلابېلو دوکاندارانو څخه هم رانیسې.
ډاکټر صاحب، خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دوکاندار دی، تل له هغه څخه رانیسم.
ولې تل همدې یو دوکاندار څخه رانیسې؟
په دې خاطر چې دا دوکاندار اصل سګرټ خرڅوي. که بل ځای رانیسم داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سګرټ نه وي وهلی.
سګرټ خو به دې نه وي پرېښي؟
نه نه، مې دې پرېښي، نن مې وهلي دي.
دا نن چې دې څکولي دي، دا سګرټ دې له چا څخه رانیولي دي؟
دا بازار کې له بل چا څخه رانیول، ځکه نن دوهمه ورځ ده چې زموږ د کوڅې دوکان تړلی دی.
بس 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 بس، پوه شوم. خامخا یې په سګرټو کې هیروین درکړي دي، ځکه معتاد شوی. اوس چې دې بل ځای سګرټ رانیولي دي، نو وجود ته دې هیروین نه دي رسېدلي او له دې خاطره ناروغ شوی.
زه نو اوس معتاد یم، دا خو مې ژوند تباه شو.
ژاړه مه، هېڅ اندېښنه مه کوه، علاج دې کېږي. زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
علاج به وروسته وکړم، خو اولې باید له هغه ظالم دوکاندار سره معلومه کړم.
ته ودرېږه، خبره واوره.
نه والله کې پرېږدم، اولې له دې سره معلوموم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم.
هلکه در راشه، دغه دوکاندار دی؟
او قماندان صاحب، دغه دی.
قماندان صاحب خیریت وو؟
خلیل ته یې؟
او زه یم قماندان صاحب.
دا په سیکریټو کې ته خلکو ته هیروین ورکوې؟
څه شی هیروین؟ زه دا کار نه کوم. دا بیا چا وویل؟
دا دی، دا ځوان شاید دی، دی ستا له لاسه په هیروینو معتاد شوی.
شیطانه، ته خلکو ته په سیګریټو کې هیروین ورکوې؟
ما خو تاته یوازې سیګریټ درکړي دي.
ښه، یوازې سیګریټ خرڅوې؟ ها.
هو قماندان صاحب، دا دې وی ګوري، یوازې سیګریټ دي.
قماندان صاحب دروغ وایي، په سیګریټو کې لږ لږ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي.
ته پورته شه، دا دوکان دې مونږ تلاشي کو.
دا دې وی ګوري، بل څه نشته قماندان صاحب، یوازې سیګریټ دي.
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دي؟
دا 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 مالګه را.
نو ته خو سیګریټ خرڅوې، دا مالګه دلته څه کوي؟
دا مې د کور لپاره رانیول، کله چې کور ته ځم را سره وړم.
ته اوس پولیس غولاوې؟ ها، زه هیروین ښه پېژنم. زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم، دغه مې کار دی.
قماندان صاحب، زه یې بوی پېژنم، دغه هیروین دي.
دا سیګریټ یې ولې له تنباکو څخه خالي کړي دي؟
دا دا هسې قماندان صاحب، دا
هسې څه مانا؟ داسې ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالي کړي چې هیروین ورسره ګډ کړم؟ ته لږ دې خوشه.
دا دې وګورئ،
دا څه شی دي؟
دا دا قماندان
چپشه، هیروین خو دې د مالګې په نوم پټول، اوس 400 ته نکریزې ونه وایې؟ یعنې ته 400 هیروین دواړه خرڅوې؟ ها
قماندان صاحب، دا ظلم پرېدی، بیا داسې کار نه کوم.
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای، خو دا ځوانان دي چې په نشو وخته کړي دي، دا به څنګه شي؟ سربازه.
بله قماندان صاحب.
دی ونیسه موټر ته پورته کړه، چوزې ته بوزو، دا سیګریټ هیروین او چرس هم در واخلئ.
په دواړو سترګو قماندان صاحب.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بل خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو